نو وخت مو بخیر خرغلس د دې محل خبرون ته مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تلار شو خبرونه طالبانو په ایراد کې شاوخوا اته دیرش البته اته شپیته میلیونه ډالر په ارزښت د برېښنا د پروژې پرانیستلې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د شبې په ورځ په ایراد ولایت کې د بدی او لمریز برېښنا دوه تولیدي پروژې پرانیستلې دا خبره د ملا عبدالغني برادر دفتر په خبر پاڼه کې کړې ده په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پروژه به د خصوصي سکتور او افغانستان برېښنا شرکت له لوري پلی کېږي څه باندې اته سلویخ میگاواټه برېښنا تولیدوي چې پکې څه باندې درې سلویخ میگاواټه بادي او پنځه میگاواټه لمریزه انرژي شامل ده افغانستان که هم یو ډېر اندازه برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي خو لا هم دا د برېښنا له سخت کمی سره مخ دی په ګڼو کلیو او بانډونو کې برېښنا هیڅ وجود نه لري او په ښارونو کې خلک د برېښنا لپاره لپسې پارچاوي او لوړو لګښتونو شکایت کوي د طالبانو د حکومت بارنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره ډیپلوماټیک اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړوي د وزارت د جمعې په ورځ وخته پر ایکس پاڼه ویلي چې دا اقدام د پاکستان د ورته پریکړې پر بنسټ ترسره کیږي تر دې مخکې د پاکستان بارنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیک اړیکې د شر ظفیر له کچې د سفیر کچې ته پورته کوي دار د جمی پوراس پر خپل ایکس پانه ویلو چې د اقدامې کابل ته د ورستوي سفرونو او هلته له چارواک سره د لیدنو ورسته کوي د امریکا دوه سناتورانو د افغانستان لپاره د موقتی خوندیتوب د وضعیت لغوه کول یو تاریخي خیانت بلل دي جین شاین او لیزا چې د امریکا د سنا مجلس غړي دي د دهواد د بارنوی چورو او کورنی امنیت وزیران ته ویلي کلی چې د افغانانو لپاره د موقتی خوندیتوب د وضعیت لغوه کیدل د زرګون افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي په ځنګړې توګه د هغو افغانانو چې د امریکا تر څنګ ولاړ وو دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت شاوخوا درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو لپاره د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټي پي ایس پروګرام به د مې میاشتې په شلمه نیټه پای ته رسېږي او لغوه کیدل به د جولای له دولسمې عملي شي هند له افغانستان سره د 12000 ډوزه واکسین مرسته وکړه په دې وروستیو کې په دې واکسینونو کې د انفلونزا او منجیت واکسینونه هم شامل دي د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پرون وویل چې د هند حکومت د افغانستان د امیر روغتیا سیستم د ملاتړ لپاره 12000 ډوزه واکسین مرسته کړې ده چې د سړي ناروغي پر وړاندې به د هیواد هڅې پیاوړې کړي په دې مرسته کې 5500 ډوزه د انفلونزا واکسین او 5500 ډوزه د منجیت واکسین شامل دي دا واکسینونه د خطرناکو او ساري ناروغیو د خبرېدو په مخنیوي کې مهم رول لري او وروسته خبرونه چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له هر څلورو لویانو یو تن تنباکو کاروي له تنباکو پرته نړیوال ورځې په مناسبت په افغانستان کې د دې سازمان د څانګې مشر ډاکټر اودیون سینزا ویلي چې افغانستان کې په ځانګړې توګه د تنکیو ځوانانو ترمنځ د تنباکو کارول لوي ورځې بلې ته زیاتېږي چې نوموړي ترې د ځوانانو پر ساتنه ټینګار کړی دی ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاتې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانانو د میشتي د لو د هڅو تنظیمون کې اداره یا کیار بندوي
د کیار اداره چې د کده تړل کیږي د په دې معنا باندې چې د کیسونو په ټول ځندي
نن د میو د شمه د تنباکو نړیواله ورځ ده
اول ما د نسوارو نه شروع کړو بیا مې سیګریټ ته شروع کړل دا هر څه چې د وزګارتیا د وجه کیږي
او کندز کې د سړی خونې جوړېدو ته بسکران خوشاله دي
تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشتو نه ونیسه تر پنځه شپږ میاشتو پورې دلته ساتل کیږي سازمانه کې
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هیواد کانګرس ته خبر ورکړی دی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمون کې اداره یا کیار بندوي اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د می په ډیر شمه راپور ورکړی چې د دې دری مسولیتونه په بهرنیو چارو وزارت افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په همدې کې په پاکستان کې میچ شبیر افغان پناهغښتون کې چې امریکا ته د تاکیسن لري دغه خبر اندیښمن کړی وای چې امریکا د اقدام خیي چې د هیواد خپل متحدین هیروي. نور جزئیات پر راپور کې
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتون کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ پی یو او پی دوه کیسونه لري د افغانانو د میشتولو د هڅو د تنظیمونکو اداري یا کیر د تړلو پاړه د دې هیواد اعلان اندیښمن کړی دی. لوی وای ک دا اداره تړل کیږي په دې سره په دوهمه هیوادونو کې میشت زرګونه هغه افغان کورنۍ چې په افغانستان کې د امریکا ګټو ته کار کړي به سرنوشت کیږي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی ټو یو کیس لرونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې لتیرو دونیمو کلونو رئیسی په دې تمه په پاکستان کې میشت چې یو ورځ به متحده ایالاتو ته انتقال شي خو په خبره یې اوسې د هیله لمنځ تلون کده
قسم په سر کې دوی د پی ټو پروسه وزنډول او تر اوسه پورې نه د بندیدو په اړه باندې کوم خبر شته او نه د بیرته شروع کېدو په اړه باندې کوم خبر شته. د کیار اداره چې دا کدا تړل کیږي دا په دې معنی باندې د چې دغه کیسونه په ټول ځندېږي ولې تاسو ته پته ده چې موږ په افغانستان کې د امریکا د ګټو لپاره د امریکایي ادارو سره مکار کړی دی موږ بیرته افغانستان ته نه شو تللی.
په اسلام آباد کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکی چې دا هم د پی ټو کیس لري وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې افغان کډوال تر بل هر وخت له ستونزو سره مخ دي د امریکا له لوري د کیر ادارې تړل د افغان پناه غوښتونکو لپاره یو بل اندېښمنونکی خبر دی. دی وایي په روسي کې پاکستانی حکومت د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه کړې او دا چې افغان پناه غوښتونکو له دې هیواد ایستل کیږي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
هغه خلک چې ویزې نه لري د ډیپورت له خطر سره مخ دي. د زماره پاکستانی پولیس ځای په ځای ګرځي افغانان نیسي ډیپورت کوي او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلات سره مخ کیدونکي خلک دي طالب نه راغلي دي را تښتېدلي خلک دي.
په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافعي بنسټ افغاني واک هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اقدام غندلې. د افغاني واک ټولنې مشر په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ترامپ حکومت د افغانانو د میشتولو د هڅو یوازینی تنظیمونکي ادارې چې د افغانانو په میشتولو متمرکزه وختمه کړنو موړي ویلي عام خلکو ته له وزارت ورکولو پرته د انتقال له پلان او یا په ماموریت باندې د نوي تاکید پرته د دغه ادارې بندول د امریکا د ارزښتونو او ژمنو سره خیانت دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو لیک کې د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکو اداره کیر بندوي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د مې په دیرشمه راپور ورکړی او د غلیک پر بنسټ ویلي چې د دې ادارې مسولیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په راپور کې راغلی چې دا لیک د مې په 29مه کانګرس ته سوال شوی. اسوسییټډ پریس ویلي دا کار د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د تشکیلاتو د نوي چوکاټ بندۍ یو برخه ده چې لمخې اداري جوړښت او کاري ځواک کم شي. په همدې حال کې د کډوالو د برخې یو شمېر شنون کې وایي د امریکا متحده ایالات په دې کار سره خپل متحدین هیروي. لډلې په اسلام آباد کې میشته کډوالو د برخې یو پوچ نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لبده مرغه د سحکاری چې د موضوع نور د امریکا حکومت لپاره لومړیتوب نه لري او دا د افغان کډوالو د دوی د برخلیک لپاره لکه ډیره خوشینون کی خبره دا او په قد کې لوی ظلم نه ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړي.
د وای د امریکا لوري د لیک دروخانه پلان پرته د کیر دفتر لمنځوړل با د افغان کډوالو ملاتړ په جدي ډول غډوډ کړی. کیر یا د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکو اداره په 2021 کال کې افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوټلو دوه میشتې وروسته جوړه شو. د دغه ادارې د جوړولو هدف دا و چې له هغه افغانانو سره مرسته وکړي چې په تیر شاوخوا شلو کلونو کې امریکایي ځواکونو سره کار او همکاري کړې وو په متحده ایالاتونو کې د اوسېدو په شرایطو برابر. د په داسې حال کې چې امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته د روان کال په جنوري کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابر افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخاوني ولا سپینې معنی ویلي و چې په دې برخه کې لا نور امنیتي سیړنې ته اړتیا ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
The نن د میه د شمه د تمباکو د نکارولو لنړیوال ورځ سره برابر ده. یو شمیر افغانان ځوانان چې لیبي مودي ورسته د تمباکو استعمال پریخي وای د کار د دوی روغتیا ښه کړي. انور احمد سوي چې د تمباکو استعمال بند پریږدي. روغتیا پوهان وای چې د تمباکو کارول د افغان د انسان نانو د بیلابیلو ناروغیو او ان د مړینې لامل ګرځي. نور څه پراپور کې
او د سی وخت سره حالات
یو افغان ځوان چې یو مودای تمباکو استعمال کړي خو اوس یې نه استعمالوي وای دی کاری پر روغتیا مثبت اغیز کړي او دا چې ژوند دی خښوي د له نورو کسانو غوښتنه کوي چې د تمباکو استعمال پرېږدي د چې د ننګرهار اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي پر اپور کې نوم خبر شي. ازادي رادیو ته وویل چې اقتصادي ستونزې او بیکاری لامل شو چې د نسوار او تمباکو استعمال ته مخه کړه.
اول ما د نسوارو نه شروع کړو بیا مې سیګریټ ته شروع کړل. دا هر څه چې د روزګارتیا د وجه کېږي د بیکاری د وجه کېږي د سی وخت سره حالات مخ کېږي چې نور بل لار نه کچیر په یو کاروبار یو روزګاری نو یو انسان به ځان وساتي او خپل ځان دفاع وکړي.
د کابل یو اوسیدونکو محمد طاهر ازادي رادیو ته ویل چې کڅوم په خپلې هیڅ کله تمباکو نه دی کارولي خو د هغه یو نیک دی ملګری د تمباکو د څلورو لسیزو د استعمال لامل د سګو په ناروغي اخته شوی او چې ورسره د همدې ناروغي لامل ومړ.
زما یو دوست چې ما سر پورته کده په سګرټو باندې اغوستا و خاتمه هم دغه چې خپل صحت ملا سوار کا خپل ځان ملا سوار ته پر شو ده ځان یې حق ته وسپارل شو سم سینې دې کټ نیولیو هم په وینا کې ډیر
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای په افغانستان کې د تولید سربیره تمباکو له یو شمیر نورو هیوادونو نه افغانستان ته هم واردېږي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان لکوزی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال کې تقریبا یو نیم زر تنه د راوارد کړی دي او دا د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت باندې دي چې تقریبا د ایران او پاکستان او د عربستان نه راغلي دي او په افغانستان کې د دې مصرف کم دی نو په دې خاطر باندې واردات مو کم دي یو څه په داخله د افغانستان کې تولیدېږي په مشرقي کې او په پکتیا کې.
د روغتیاوب د برخې یو شمېر متخصص ډاکټران د تمباکو کارول روغتیا ته ځان رسون کی بولی او ټینګار کوي چې استعمال یې ان دمړینې لامل کیدی شي. لړلې ډاکټر فرید بزګر ازادي رادیو ته وویل
تمباکو په مختلف شکلونو باندې سیګریټو چلم او نصار په شکل باندې په استعمالون کې باندې ناوړه اغیز کوي. چا غا ناوړه اغیز د خولې نه شروع کیږي غاخونو بدرنګي د خولې بدرنګي د خولې بوی د اوریو ناروغي دي چې په مختلف شکلونو باندې دي چې اته د کانسر یا د چنګاښ سبب کېدل شي سینه باغل او د هارت سینه باغل او په شفته حالت کې د کانسر سبب کیږي چې ټول کانسر په لمړي نه زمينه برابرۍ او ممکن د استعمالون کې د سبب شي.
نن د مې یو د شمه د تمباکو د نه کارولو لنړیوالي ورځ سره برابر ده. د نوخ د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د تمباکو د نه کارولو د نړیوالي ورځ په مناسبت په خپل اکسپان لیکلي چې په افغانستان کې په هرو څلورو لویانو کې یو کس تمباکو کاروي. په بیان کې په افغانستان کې دغه سازمان د استازي له قوله ویل شوی چې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ تمباکو د کارولو کچه ورسته تر بلې مخ په زیاتېدو ده او ټینګار یې کړی چې باید د مخنیوي په برخه کې هڅه وشي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې هر ورځ د تمباکو او نیکوټین تولیدونکي په ډېر فریب او چل سره هڅه کوي چې نوې نسل په دې توکو روغ دي او دغه توکو کارکونکي له ځانونو سره وساتي. د سازمان ټینګار کړی چې له تمباکو باید ځانونه لرې وساتل شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO دا ورځ په 1980 کال کې د تمباکو د نه کارولو نړیوالې ورځ په توګه وټاکل او دای د تمباکو کارولو او پر روغتیا باندې د هغه منفي اغیز ته د پام اړولو ورځ به بالاله. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د تمباکو د کارکونکو د شمیر په اړه څنګه دی ویلي مګر دوه کال د مخه یو شمیر سیمه ییزو رسنیو د وزارت له قوله ویلي و چې 20% افغان وګړي تمباکو کاروي چې نږدې 3% یې خجلي. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمیر متخصصین د تمباکو کارول په مختلفو بڼو کې ټولنې ته زیان رسوونکي ګڼي او ټینګار کوي چې خلک باید د تمباکو د خطرونو په اړه خبر شي. لډلی عبدالرزاق عادل ازادي رادیو ته وویل دی وای د دې ستونزو د مخنیوي لارې د پوهاوی لوړول دي. په خونځي او رسنۍ او مذهبي مرکزونو کې د سیګریټ څکولو او مخدراتو کو د خطرونو په اړه تدریس خورا مهم دي. سپورت، مطالعه او ټولنیزو فعالیتونو ته د خلکو هڅول د روغدي کېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. بل دا چې د ماشومانو په وړاندې باید د سیګریټ او مخدراتو کې استعمال ډډه وشي ځکه ماشومان عموما له لویانو تقلید کوي. تمباکو یو نباتی ماده ده چې وچې پانی نیکوټین لري او یو روغدي کوونکی ماده ده. ملګرو ملتونو تمباکو د نړۍ تر ټولو لوی د مخنیوي وړ مرګ لامل بللی او مخکې ویلي چې په ټوله نړۍ کې هر کال لا 3 میلیونو زیات کسان د تماکو د کارولو لامل مړ کیږي چې 1.2 میلیونه یې د دوهم لاس لوګي تنفس کولو لامل مړي. د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې د سیګریټ او نورو تباکو محصولاتو بیا د نورو هیوادونو په پرتله ارزانه ده او په اسانۍ سره د ارچا آن ماشومانو لپاره د لاسرسي وړ ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د سوارلسو سلورم لمریز کال د کانکور ازموینه هم د انجنیر ګډون پرته اخیستل شوې. د طالبان تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې اعلان کړی چې د سوارلسوار کانکور د ازموینې لمړی پړاو د پنځمې پورس د افغانستان په ولسوالیتونو کې پیل شوی او تر پرون جمعې دوام وکړ. یو شپږ انجنیر چې له سو کلونو راهیسې د ازموینې ته په تمه دی وایي چې ډېری نه هلي دی او غواړي چې پر زده کړې باندې سره راشي. په دې ازموینې کې شمیر ګډونوال هلکان هم هیله مند دي چې انجنیر په دې ازموینې کې ګډون اجازه ولري. نور حال پرابورګ
دا ډیر سخت وای چې ویني استاهیل او زحمتونه دومره اسانه له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو او لز دکړو محروم حاصلات چې وای د خوندې په 12م ټولګي کې واچي د طالبانو بندیز لامل په کور کې ناشتا او په خبرې کې د انجنونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوای. اوس به د پوهنتون په دریم ټولګي کې و نو وړي وای دا چې هلکان یې ولیدل چې آزموینه کې شامل و خوندونو ته اجازه نه ورکړل سوې ډیره خوشی نیسه. نن ورځ
د کانکور آزموینه واخیستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړی و خو موږ نجونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او په وخت رشته یعنی ژورنالیزم کې بریالی شم. خو چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یو بل زده کوونکی کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته لزده کړو راګرځول سوې هم ازادي راډیو ته وویل
ان سول ما میتون سم تن کانکور وتون قطع
ما څه کال کولای شو کانکور ازموینه ورکړم او د خپل خوخی پانسی ته بریالی شم خو له بده مرغه و مين شو کړای. داس ما لپاره ډیره دردون کړه. مونږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي د خوندې دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ په لوس د کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې و وایي هیله لري چې انجنونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي او د خپل خوخی پوهنځي ته بریالي شي. په بامیان ولایت کې د 1404 کال کانکور ازموینه ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
امروز امتحاني کانکور داشتیم جمعي کسي شاگردان
نن مود کانکور آزموینه درلوده او ډیره یو ناری نزد کون کې پکې برخه اخیسته و. کاش خویندم خپل ورونو سره د هیواد راتلون کې جوړول کې برخه لرلې. د حکمان شرایط له عملې اونکرای شول په آزموینه کې برخه واخلي او زمونږ اجازه ده چې په راتلون کې کانکور آزموینه کې د ګډون چانس ورکړ شي.
په غور ولایت کې د کانکور آزموینه یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هیڅ سیموي بود کې باید امروز میبنند پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغه هم زمونږ ترڅنګ په آزموینه کې برخه درلودلای. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته پکتو طب تعلیم او تربی او نور پانزه یو تبریالی شوی وای. ایلمان یم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. د غیدارې په خپل ایکسپانه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکنډي، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 15,300 کسانو نوملیکنه کړې وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په څور میاشت کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو د داوطلبانو به په 5 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3000 کسان ماسترۍ، شپږ او 1400 کسان لیسانس او 3500 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. د ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم انجونې په دې ازموینه کې لګډونه راګرځول سوي دي چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي. طالبانو په افغانستان کې لبیا واکمنېدو وروسته انجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې کړي او وروسته یې د پوهنتونونو او روغتیایي انسټیټیوټونو دروازې هم د دوی پر مخ وروتړلې. که څه هم د طالبانو طالبانو د حکومت دغه اقدام د بیلابلو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوی او دوی د انجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې. خو طالبانو په افغانستان کې په خپل نږدې څلور کلنه دوره کې دا خبره جدي نه ده نیولې او مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې دي او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیات انجونې به له زده کړو بې برخې شي.
له خبرونو ور اخوا
حسدله پیوندی هغه چې د کندز د کاروندګرو له کار مات زړونه بیرته پیوند کړل. سړه خونه جوړ کړه، د دوی اصلاحات خوندي کړل او لسکونه کسان ته د کار زمینه برابر کړه. په افغانستان کې ډیری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري او د خپل ګلیلي زحمت هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دا چې پیوندي ته څنګه د دې کار فکر پیدا شو زموږ همکار ورسره خبرې کړې دي او دا راپور پرې چمتو کړی دی. نور حال په دې راپور کې
او بعضی مشکلاتونه د دیقانانو د دیګاهداري پاړه او د مالونو جنسونه به ترکاری میوجات براوصل مزر نه وکله خراب وکله بخو په دې اړه په ذهن کې پیدا شو چې مونږ باید یو سړه خونه جوړ کړو هغه مشکلاتونه حل شي او په دې اړه باندې چې مونږ خپل کاروبار هم پرمختګ وکړو.
اسد الله پیوندی وایي بیا دا ورونو یې عمل وکړ او په کندوز کې سړه خونه جوړ کړه. دغه په خبره دا سړه خونه چې دوی په کندوز ښار کې په 15000 امریکایي ډالرو پنګونې سره تیر مریض کال په معیاري ډول جوړه کړې، تقریبا د 1500 ټنه میوه او سبزیو د ساتلو ورتیا لري. پیوندی وایي دا چې کروندګر او بڼوال به وسل دي دوی ورنه ډېری پیسې نه اخلي.
من شل افغانۍ په یو میاشت کې مونږ اخلو، 3 روپۍ کیلو راځي، شل روپۍ من راځي د میاشت. تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشتو نه ونیسه تر 15-16 میاشتو پورې دلته ساتل کېږي. د ساتمانه کې
میواجات او سبزیجات فرق نشته، هر یو چی موږ د یو رقم ده.
نو موږ زیاتوي چې د سړی خونه کې تر څلوېختو پورې کسانو ته د کار زمينه هم برابره شوې ده.
تقریبا 50% د کندوز خلکو د دیاقینو د تجارانو د دکاندارانو مشکل په لسه وای ده او خلکو تقاضا زیاته ده. نو نور پکې د مزدوران کار کوي، تقریبا 15-16 کارګرو پورې کار کوي. د سرطانه کې د 16 فامیلو روزګار دلته تمویلېږي په دې سرطانه کې.
د ښاغلي پیوندی په خبره دوی له خپل کاره ډېر راضي دي او یوازینی ستونزه یې د کار په وړاندې د برېښنا مشکل دی.
او د برق باره کې په هغه کې ارسه کې موږ ډېر مشکلات لرو، کله کله برق نه وي، کله اوس پس د هوا ګرمي کې برقونه ضعیف کیږي او برقونه د کندوز اوس ستاندرد برقونه نه دي. بیا موږ جنریټر چالانو ورو په یو ساعت کې تقریبا 10 لیتر تیل وی جنریټر.
د کندوز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي اسد الله پیوندی نه چې تر 5م ټولګي زده کړې کړي پښتنه مې وکړه چې تخنیکی ستونزې څنګه هواروي. وای کابل کې مسلکي کسان شته چې ستونزې را پیښه شي هغوی ورته راغواړو. د هیله مند دی چې خپل کار پراخ کړي څو د ټول کندوز او نږدې ولایتونو اړتیاو ته هم ځواب ووایي. په افغانستان کې ډیری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري او د خپل ګلیلي زحمت هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دوی په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له کمښت شکایت کړی او د طالبانو له حکومته یې په سیمو کې د دغو خونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لویې او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي، خو یو شمېر یې اوس غیر فعال دي خو کروندګر یې کافي نه بولي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 24 201.
د د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه وايي افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنۍ په زندان بدل شو دي. د ټولنې په تازه بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبرلارنې بلې، د ګخوزو څنډې ته کول او بشری ناورین د پراختو په حال کې دي. نور هر په دې راپور کې
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشری وضعیت په ترنګلتیا تورن کړای او ویلي دي چې دوی د خلکو پر ازادیو محدودیتونه لا زیات کړي او ټولنه یې د روڼاندو او منتقدینو په زندان بدله کړې ده چې د طالبانو حکومت یې پر وړاندې تر اوسه غلی دی. دغه ټولنې چې ځان په افغانستان کې دننه او بهر د بشری حقوقو د فعالانو د همغږۍ شبکه ګڼي، د پنجشنبې په ورځ د مې په 29مه یې په خپله ایکس پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په پرله پسې ډول رسنۍ په نښه کوي او د مطبوعاتو پر ازادۍ محدودیتونه یې سخت کړي دي. د ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیول، د ښځو څنډې ته کولو او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. ځینې کسان چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربې لري، د دوی لخوا د سختو شکنجو ادعاوې کوي او وایي چې په افغانستان کې د روان بشري ناورین د پای لپاره د نړیوال پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د مدني او بشري حقونو یو فعال چې په 2023 کال کې د طالبانو زندان کې وو، د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل.
تقریبا څلور میاشتې د طالبانو زندان کوم دلیل دا و چې د نجونو د تعلیم، د بشري حقوقو لپاره اواز پورته کول او نورو بنیادي حقوقو لپاره په ټولنیزو رسنیو باندې موږ کله ناکله لیکل کول او ملګرو مو کله کله ناسته کول په دغه ناخوالو باندې، په دغه باندې له طالبان خبر شوي وو او بیا په ما باندې چاپو او ویډیولو. تقریبا تر یوې میاشتې پورې د استخباراتو په تورو کوټه کې وم، هغوی چې ذهني شکنجاور کې یا فزیکي شکنجاور کې او نورې زندان ته ولېږم. استخباراتو کې اول دوه ورځې ما سره هم وهل وه، خو نور کسان مې ډېر ولیدل چې هغه په وهلو کې
لامیه زیاتوي چې د طالبانو استخباراتي ادارو او مذهبي پولیسو یعنی محتسبینو په غیر متصورې کچه د مدني ټولنې د سازمانونو رول محدود کړی او په نامواجه دلایلو یې فعالیتونه لغوه کړي دي. د ټولنې زیاته کړې چې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو مدافعین په دوامداره توګه د طالبانو لخوا ګواښل او توهین کېږي او په ټکو یې ښځې له ټولنې څنډې ته کړي دي. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو ځینې مدافعین او د ښځو د حقونو فعالان هم پاړه اندېښنه ښیي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل،
هر کس چې مخالف طالبا فکر میکنه، هر څوک چې د طالبانو خلاف فکر کوي او یا جرأت کوي چې د دوی پالیسي ونن کوي، لنیولو، شکنجو او یا اجباري ورکه دو سره مخ کیږي. کورنۍ او خبريالان هم کوافل کیږي. د ویرې له امله داسې فضا نشته چې خلک وکړي شیخ خپل حاکمان وپوښتي او پالیسي باندې نقد وکړي. دا ته بند دی لامل کیږي چې وضعیت بدتر شي او هغه پالیسي چې د خلکو د غوښتنې خلاف دي عملي شي.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنید وروسته رامنځته شوی، په جلا وطنۍ کې فعالیت کوي او خپل هدف د افغانانو د بشری حقوقو د وضعیت ښه والي لپاره هڅه بولي، وایي د ټولنیزو ډلو پر وړاندې تعصب اوج ته رسیدلی او قومي ټولنې په ناامنۍ کې ژوند کوي. دغه شان د ښځو د حقوقو فعال رقیه سایی چې دا هم د طالبانو د زندان تجربه لري، ازادي راډیو ته وویل،
طالبان بعد از تسلط شان بر افغانستان زنان را از
طالبانو په بیا وکمنی دوه ځله ټولو سیاسي، ټولنیز او فرهنګي برخو لري کړی. افغان ښځه حتی خپلو بنسټیزو حقونو چې تعلیم او کار دی محرومه ده. موږ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او دوی ټول شموله مشروع ولسواک او حکومت او انتخاباتو زمینه افغانستان کې برابره کړي، تر څو چې یو سم حکومت نه وي، قانون به موجود نه وي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې په ټکو اوس د افغانستان په ولس ولایتونو کې چې د هیواد 50% خاوره کېږي، په رسنیو کې د سوندې موجوداتو د تصویرونو خپرول بند دي. د بشري حقونو مدافعانو ویلي چې په کندهار کې د طالبانو مشرتابه حکومت ولې ته سخت زیان رسوي او په ټکو یې د طالبانو مشر د دې پر ځای چې د سیاسي او جوړښتي پریکړو لپاره پر رسمي دولتي سرچینو او قانوني نورمونو تکیه وکړي، له دینی مدرسو او دینی عالمانو چې د دوی ایدیالوژي لري استفاده کوي. د ټولنې خبرداري ورکړای چې دا چلن افراطیت او مذهبي تعصب تلمن وهي، سیاسي سیستم او په افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت ته سخت زیان رسوي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې د څرګندونو او راپور کې د مرکزو او کسانو د ادعا او پاړه د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت د زندانونو د ساتنې ادارې په زندانونو کې لبنديانو سره ناسم چلن او د دوی شکنجه کول رد کړي وو. او زبیح الله مجاهد بیا د خبریالانو د نیونی او پر رسنیو د محدودیتونو په اړه ویلي و چې خبریالان د خپل رسنیز کار له امله نه دي نیول سوي او دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو ملاتړ کوي. د یادونه ده چې دا مهال د طالبانو حکومت سره درې دینی عالمان بندیان دي. دا د دوی کورنیو او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې کړی ده. هممهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز پنج شنبه د خبرګولي په اتمه ازادي راډیو ته ویلي و چې اوس لس خبریالان د طالبانو په بند کې دي، خو د